یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو او مدني ټولنو ترمنز د معلوماتو د شریکولو غونډه چې پایل شوې ده لا هم روانه ده. د کمیسون رئیس د دې غونډې په پایل کې وویل هیله لري چې د نن په غونډه کې یوې پایلې ته ورسیږي. البته دغه ولایتونو چې رای شمیرنه پکې لا هم نه ده روانه او تړل شوې ده. زه اکرام الله اکرامي موده ساته خبری خبرونه د رامین کاک د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. روانه خبرونه د همانیمای نور بستونی خبرونه ته ځنګړی شوې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن سهار ترکیه ته ولاړ. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو څو همکارانو سره په بلخ ولایت کې وژل شوی. او شمالي کوریا وایي د اوږد وټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یوه ډیره مهمه ازموینه کړې ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. آرک په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وویني. د آسیا زړه کانفرنس یا د استنبول پروسه د 2011 کال په جون میاشت کې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د دې پروسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو په مقصد جوړه شوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قومندان لایق تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیه رازادۍ راډیو ته ویل چې لایق د ملي پولیسو له دریو سرتیرو سره په غلامبای سیمه کې د ګډو ځواکونو په یوه پوسته د طالبانو د طالب وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. ښاغلي خانزاده زیاته کړه چې د حزب اسلامي او ملي پولیسو ګډه پوسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې پوسته نیول شوې او اته امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو یو شمیر همکارانو سره په بلخ ولایت کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته ویل چې سمونیار غلام محمد له خپل یو سرتیری سره تیره شپه د شولګرې ولسوالۍ په بابا ایواز سیمه کې وژل شوی. ښاغلی عادل ویل چې غلام محمد د خپل یو خپلوان د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره شولګرې ته راغلی و او د خپل یو بل خپلوان په کور کې د طالبانو لخوا ووژل شو. ویان زیاتوي چې طالبانو د دې قومندان ځینې نور ملګري له ځان سره بیولي و چې څو ساعته مخکې د یوه مړی پولیسو موندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د پولیسو دا قومندان له خپل مرستیال او څلورو ملګرو سره تیره شپه وژل شوی او درې نور ملګري یې ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سخت دریزو یو څارون کې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان ووژل په انټرنیټ کې پر متحده ایالاتو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نقل قولي خپور کړی وو. یو امریکایي چارواکي پرون شنبه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل دغه پیلوټ دغه سعودي پیلوټ له پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په دې ترڅ کې یې د او دریو نورو ملګرو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه د دې پیښې د انګیزې په اړه چې د جمعې په ورځ وشوه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یې یوه ډیره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکو ویلي و چې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یک شنبه وروسته له هغه وکړ چې د هیواد یو چارواکی ویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا ټاپ وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع شامل نه ده. د جنوبی کوریا د پاوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینو څار کوي د پیونګ یانګ د تازه اعلان په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. وروستی خبر، اتریشي لیکوال پیتر هند کې د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې پارولي. هند کې چې د 2019 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه یې ګټلې، پرون شنبه په سټاکهولم کې د دې جایزې له ترلاسه کولو مخکې د نوبل د اکاډمۍ له دود سره سم وینا وکړه. د لدې مخکې د پخوانۍ یوګسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبدان میلاسوویچ ستایلی و چې دې کار یې د بالکان د سیمې اوسیدونکي په غوسه کړي و. ټاکل شوې چې هند کې ته به د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 10 نیټه د نوبل جایزه وروسپارل شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. کا غواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو او مدني ټولنو ترمنځ روانه غونډه چینن پیل شوې ده. هم روانه ده په دې غونډه کې د انتخاباتو په اړه باندې معلومات شریکیږي. د غشان بواوري چې افغان ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې ترڅنګ د افغانستان کې وجل شوی جاپانی ول اصل مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا جسد هم جاپان ته انتقال شوی، په دې اړه هم یو ریپورت لرو. د کابل چاپ ورسپانو ته هم د بهرنیو مسایلو کې اوري چې د شمالي کوریا وای د خپل اوږدو واټن راکټونو د توغولو لساحې یو ډیره مهمه ازموینه وکړه. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناوري لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو مدني ټولنو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو مغونډه چې په ژوندۍ بڼه له رسنیو هم خپریږي پیل شوې ده. په دې غونډه کې د هغه وو ولایتونو په سرنوشت باندې هم بحث کیږي چې د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوي شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې غونډې په پایل کې ویل چې هیله لري چې نن په دې غونډه کې یوې پایلې ته ورسیږي. رحمت الله افغان زموږ خبریال هم دې غونډې ته تللی دی، اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون را سره په لیکه کې دی. افغان صاحب ستړي مشي، په دې اړه نور جزئیات په لتاسي وورو.
اکرام صاحب، تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو شدونه وکړه، غونډه نن 10 بجې پیل شوه. په پیل کې انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس معلومات ورکړل، همدارنګ کوم انتخاباتو په برخه کې کارونه کړی او پریزنټیشن یې ورکړي، نه معلومات یې ورکړل. همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس هیله څرګنده کړه چې په دغه ناسته کې به نن ورځ دوی د هغه ولایتونو چې د ځینې انتخاباتي ټیمونو لخوا د بیا تفتیش او شمیرنې په مخ دروازې تړل شوي دي او فعالې ته ورسیږو. همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس له انتخاباتي ټیمونو څخه وغوښتل، همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وکړه چې دوی خپل کار ته پرېږدي او تر څو مستقل او خپلواک کارونه په مخ یوسي. اکرام صاحب، په دې اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیون ډېر تفصیلي تخنیکي معلومات ورکړل. دغه معلوماتو برخه د 1,00,000 ضرورایو، همدارنګه د 1,02,000 ضرورایو چې ځینې انتخاباتي ټیمونه ور باندې شک لري. دا مهال چې زه تاسو راغږیږم، شیبه وړاندې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم چې د 300,000 رایو د ابطال غوښتنه کوي، دغه د کمیسیون نه پوښتنې پیل کړې. دغه ټیم دوه مرستیال عبدالله سادتی انتخابات خپلواک کمیسیون هغه پریزنټیشن چې دوی ته وړاندې کړ، هغه یعنی یو ډول چیلنج کړ، یو ډول رات کړ، دوی ول چې دغه کارونه باید له حقوقي او تخنیکی پلوه پر باندې بحث وسی. د انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې د نړۍ چې ولکو 2004 دی دغه وخت مخکې وخت ورسته دغه د بایومیټریک یا ډیوایس د اغه چې تاریخ معلومه یا نیټه معلومه اغه غلط و، یعنی دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون پرې کړو کترسو هم دغه رائے بیته پاک اعلان کړی. پر اړه مې اوس بحث روان ده، نو وګورئ چې بحث کله خلاصيږي او اوس پر ریواز یو انتخاباتي ټیم پر اړه مې خبرې روانې دي. ورسره نور انتخاباتي ټیمونه هم غواړي پر اړه مې خبرې وکړي. او لدی
ورسته افغان صاحب په دې غونډه کې تابن سارون کې بنسټونه برخه لري، دوی سره تاسو وغږی دی د دوی دریز دغه ناس په اړه څه دی او تر دې دمه کوم معلومات وړاندې شوی دی دا د سارون کو بنسټونو ته څومره د منلو وړ دی؟
اصلا اکرام صاحب دغه وړاندیز د ستونزې د حل لپاره د انتخاباتي نظر بنسټونو لخوا شوی دی. انتخاباتي نظر بنسټونو کمیسیون ته همدارنګ انتخاباتي ټیمونو سیاسي ګوندونو جریانونو چې انتخاباتو یو ډول نه یو ډول شکل دي د غوړاندیز او تر سوپر یو پرانیسته غونډه وشي او بشپړ معلومات ورکړي چې د خلکو سنت ترلاسه کړي. هم دغه شاوخوا ولایتونو سرکومره دي دغه تفتیش ته اجازه ورکړي چې د غوړاندیز د دوی د همدغه نظر بنسټونو چې ازادي رادیو سره مرکه کړي د وسره غیلي دي اوس دوی هله څرګنده کوي چې فایل ته سره ورسیږي. خو د پټول کې اکرام صاحب د غونډې له نبض نه داسې ښکاري او معلومات موږ ترلاسه کړی دي غونډې کوم جریان ته ده بیا وروسته معلوم شي، خو ممکن خبرې ډېرې زیاتې جدي واوسیږي. ساحي قضاوت نه شي کړی چې پایله ته به ورسیږي او نه رسیږي، بیا وروسته معلومات ورکړي. خو نظر بنسټونه اثار بنسټونه همدارنګه هیله څرګندوي چې پایله ته به ورسیږي.
افغان صاحب وړاندې یو شرط دام کې خودل شوی او د یو شمېر معترضو ټاکنیزو ډلو له لوري نه چې باید په دې غونډه کې بهرني څارونکي هم موجود وي او د دوی شتون هم باید ثابت وي. لیدل کې کې بهرنیان څارونکي د انتخاباتو
بلې د انتخاباتي اوګړه پروسه ده، نو هم بهرني هدونه هم نړیوال بنسټونه بدی کې برخه لري. په دې غونډه کې په زیات شمیر کې هغه بنسټونه چې په یو نه یو ډول انتخاباتو کې ښکیل لکه ملګری ملتونو، یوناما، ناتو غړي هیوادونه، د سر نړیوال بنسټونه، همدارنګه د اروپایي اتحادیه راځي، دغه ټول راغلي دي، نو ټول کې ګډون کړی ده. داسې ښکاري چې دا غونډه ډېره زیاته مهمه او کې داسې برخلیک ټاکونکي هم د انتخاباتو په اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې ممکن که دا غونډه نتیجه ورکړه په راتلونکي اونۍ کې دغه پایل اعلان کړي تر څو پورې د خلکو هغه تمې امیدونه چې دي هغه ترلاسه.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو، رحمت الله افغان زموږ خبریالو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مستقیمه لیکه کې را سره و موردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنیزو ټیمونو، سیاسي ګوندونو، د څار بنسټونو، مدني ټولنو ترمنځ چې کومه د معلوماتو د شریکولو غونډه پیل شوې ده، هم روانه ده او شاید یوې نتیجې ته زموږ خبریال په وینا باندې چې نن ورسیږي. او دا د کمیسیون هیله هم د ټاکنو ورخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیه ته لاړ. نن سهار دا چې افغان ولسمشر سره په دې سفر کې نور څوک ملګری دي او اجنډا د دې سفر صدا په غونډه کې به چا سره افغان ولسمشر ګوري. زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړه.
bale اکرام صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په موخه نن سهار ترکیه ته ولاړ. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه یو خبر پاڼه ورکړې او ویل کړي چې جمهور رئیس په استانبول ښار کې د آسیا زړه کانفرنس کې پر ګډون او وینا سربیره د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر چارواکو سره هم کتنې ولري. خو په دا خبر پاڼه کې کوم موضوع چې تاسو ویل چې پلاوی کې نور څوک سره شامل دي ډېر جزئیات په دې اړه نه دي ورکړل شوي. اکرام صاحب د کانفرنس اصلي هدف د سند راپورونو پر بنسټ د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې ګډه مبارزه خودل شوې ده. د آسیا سره کانفرنس د لومړي ځل لپاره په استانبول کې په 2011 میلادي کال کې جوړ شو، نو ځکه دا د استانبول پروسه چې ورته وایي په همدې خاطر باندې چې لومړي ځل استانبول کوربه و. تر استانبول وروسته د غناسب ترتیب سره په افغانستان، قرغیزستان، چین، پاکستان او هند کې شوې دي چې معمولا دوه ورځې نه غونډې وي. دولس سیمه ایزو اکرام صاحب دغه کانفرنس دی غړي دی او شپاړس وادونه او لاسو هم ډیر سیمیز او نړیوال سازمانونه دغه کانفرنس څارون کړي دا چې د افغانستان د سولې خبرې تودیری نو په دغه کانفرنس کې هم د سی وادونه چې د افغانستان د سولې خبرې ورپورې تړلې دي او مخکې تر دې په وار وار باندې د سیمې د هیوادونو رول د افغانستان د سولې په برخه کې دا غیزمن خودل شوی او نو بیل شک چې دغه د سولې پر مسایلو باندې به هم له سیمایزو شریکانو سره د دوی ملاتړ سره دا مسایل مطرح کیږي وړاندې به په دې اړه غونډه پیلېږي ولسمشر ویناوي کوي د ازادۍ راډیو پر اتلونکو راپورونو کې به پر اتلونکو خبرونه کوي په دې اړه باندې بشپړ جزئیات وړاندې شي
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو چې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه تاسو ته معلومات درکول افغان ولسمشر نن سهار ترکیه ته روان شوی دی ترڅو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي اوس هم خاطر پردیس سولن اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
افغانستان په کلنی ډول د طبي بوټ په ځانګړي ډول انجیل صادرات څخه 150 میلیونه ډالر څخه زیات اوایت ترلاسه کوي د افغانستان د کرنې وزارت وین اکبر روسمینن ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال په دغه هیواد کې 128000 میټریک ټن طبي بوټي چې ډیری برخه یې انجیو تولید شوې دي انجیو ډول وحشي داروي بوټي دی دا بوټي چې د افغانستان مهم صادرات جوړوي په غرونو په ځانګړي ډول د غور بادغیس او بدخشان ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي خغل رستمی وایي چې وس دغه بوټي د کر لپاره لیوالتي ډیر شوی او د کرنې وزارت هم هڅه کوي چې بزګرانو سره لنګدي کار وکړي چې دغه بوټي کار زیات شي انجی تر ډیره هند او پاکستان ته صادرېږي نن په کابل کې د سارک یا جنوبی آسیا د سیمیزو همکاري او سازمان له پنځمې کلیزن منځنه کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی وایان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د غړو هیوادونو استاد یو شمېر حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور او سیاسي ګوندونو استاد ګډون لري نو موړي ویل چې د بحث تمرکز به د سارک د غړو هیوادونو له اقتصادي امکاناتو نه بل قوه ګټه اخیسته نه وي
وزو فارک به هم بیشتر روابط گسترش پیدا کنه روابط شان و همچنان
د جنوبی آسیا د سیمیز همکاری سازمان یا سارک په 1950 میلادي کال کې جوړ شو هدف په سیمه کې د اقتصادي همکاری پراختیا او افغانستان په 2008 میلادي کال کې دغه سازمان غړیتوب خپل کړ خو د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیهون وایي کته هم د سارک سازمان د سیمه د یو لوی اقتصادي سازمان په توګه مطرح دی خو لا هم له لازمو وړتیاو څخه برخمن نه دی خو نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان باید دغه سازمان د یو مهم غړي په توګه هڅه وکړي چې دغه سازمان له ناستونه د افغانستان د ثبات په ګټه استفاده وکړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتاوی افغاني شپېتو پوله یو ایرو شپږاتی افغاني اویا پوله یو سترلینګ پاوند 102 افغاني دیرش پوله یو سعودي ریال شل افغاني نوي پوله زر ایراني تومنه شپږ افغاني دیرش پوله زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 1502 افغاني
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولای شئ پته مو د آزادی رادیو ټکی کام اوس هم یو نړیواله مسله شمالي کوریا وايي د خپل وګړو واټن نه راکټونو د توغولو لساحي یو ډیره مهمه ازموینه وکړه پخوا امریکایي چارواکو د دې ساحې په اړه ویلي وو چې له واشنگټن سره لاټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړه شوې ده صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره د پراګ ل سټډیو او وصل شوې صالح صاحب سټډیو مشه د شمالي کوریا له خوا دغه اعلان کله شوې ده
ډیر مننه اکرام صاحب شمالي کوریا نن یک شنبه اعلان وکړ چې د خپل اوږد واټن راکټونو د توغولو لساحې یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده تر دې ورځې مخکې د دغه هوا دی چارواکي ویلي و چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په خبرو کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع شامل نه ده د شمالي کوریا سیال هوا د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو د کشف په صورت کې خبرداري خبروي د دې تازه ازموینې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه شمالي کوریا پر واشنگټن واشنگتن فشار راوستلی چې لاټمی وسلو د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو تر اقدامات مخ کې دي. لدغه هواده مالی بندیزونه لری کړی. خود امریکا متحده ایالاتونه وایي د لپاره چې د شمالي کوریا اټمی پروګرام لکاره ول ویږي اول باید نور اقدامات وسی. اکرام صاحب
سالی صاحب، د شمالی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو په اړیکو کې یو وار بیا کړکیچ لیدل کیږي، په دې اړه کوم معلومات لري اوریدونکو سره شریک
بل اټکلونه دغه چې دغه تازه ازموین به یو وار بیا دغه اړیکې ترنګلی کړي. مخکې د دوړو هیوادونو یعنی امریکا او شمالی کوریا رهبرانو د یو بل ستاینې کولې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالی کوریا رهبر کیم جونګ اون یو وار بیا د یو بل سپکاوی او انتقادونه اپیل کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا سفیر کیم سونګ پرون په ویل کې ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو موضوع د مذاکرو له اجنډا ایستل شوی ده. د شمالي کوریا مرکزي خبري اجانس ویلي وروستي ازموینه پرون د شمالي کوریا په جنوب تونګ چانګ ری کې د سوهای پونم د سپوږمکۍ د توغولو په میدان کې شوی ده. کله چې شمالي کوریا په 2013 نه دی کال کې پر اټومي موضوع مذاکرې پیل کړي، واشنگتن او جنوبي کوریا ویلي و چې شمالي کوریا په تونګ چانګ ری کې د خپلو تاسیساتو یو برخه ویجاړه کړې ده. خو وروستي ازموینه ښیي چې پینګ یانګ دغه ساحه بیرته فعال کړي ده. د جنوبي کوریا دفاع وزیر پرون وخت په یو لنډ اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو په سوهای ساحه او د شمالي کوریا په نورو کلیدي ساحو کې انکشافات لنږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پرون شنبه د شمالي کوریا پر اړوندو انکشافاتو په خپلو کې بحث وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې ویلي چې دواړه رهبرانو په ټلیفوني تماس کې ژمنه وکړه چې خپل نږدې تفاهم ته به دوام ورکوي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو صالح محمد صالح چې د شمالي کوریا په اړه باندې خبر ورکوه. په دې خبر کې ویل شوي چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اوږد واټن راکټونو د توغولو له ساحې یو ډېره مهمه ازموینه ترسره کړه. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغاني جاپاني الاصله مرسته کوونکي تیتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه په جوړ شوي او ځانګړو دولتي مراسمو کې د نوموړي جسد په خپلو اوګو ولیږدوه. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د ناکامورا وژونکي نیسي. تیتسو ناکامورا د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې نامعلومو وسله والو وواژه. په دې اړه خاطر پردیس جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان لخپل افتخاري تابعیت لرونکو ناکامورا له جسد سره خدای پماني وکړه. افغان ولسمشر د تیتسو ناکامورا د جسد د انتقال پر محل په ځانګړي دولتي مراسمو کې د نوموړي جسد په خپل اوګو انتقال کړ. ولسمشر غني د کونړ د اوبو په مهارولو کې د نوموړي رول وستای او ویل چې ناکامورا د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړي دي. نوموړي د جاپان خلکو ته د جاپاني اصل افغان د وژنې لامل د تسلیت مراتب هم وړاندې کړل.
انسان سره و د تفکیک نه پیساند خپل ژوند د انسانانو او خاصتا د افغانانو چې ډیر ځپلی وو وقف کړی وو.
د ناکامورا د جسد د انتقال په مراسمو کې چې د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر کې نیول شوی وو، د نوموړي د کورنۍ غړو او د جاپان سفیر هم حضور درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د ناکامورا وژون کې چې په کاکامورا هم مشهور وو خاینینو بلل او وی ویل چې دوی به ونیول شي.
اېدا قاتلین به جهنم تزي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کړي او د قانون منګوله ته ور کوي.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د چهار شمی پورس په جلال آباد کې د وسلوال بریټ په ترس کې ټپي شو چې لګ ورسته بیا د سختو ټپونو لامل ساور کړه. د نوموړي د وژنې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیست. خو د ننګرهار د والی ویان اتاوله خو ګینی رسنوي ته ویلي چې د ډاکټر ناکامورا د وژلو تر هله هیواد نه بهر جوړه شوې و. په دې پیښه کې د ناکامورا 15 افغان همکاران هم ووژل شول. د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون هم وشو. لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي دره یا ISI د ډاکټر ناکامورا او د هغه د 15 همکارانو د وژنې په قضیه کې ښکېلو بلل. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ډاکټر تیتسو ناکامورا د ریاوی کلن و د په افغانستان کې لتیرو دوه لسیزو د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي او د سولې په نوم د یوې مرستندوی ټولنې رئیس هم و. له دې وړاندې افغان ولسمشر د تیتسو ناکامورا د ښه خدمتونو په خاطر نوموړي ته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ. د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنې په افغانستان کې د عامو افغانانو پراخ غبرګون له ځان سره درلود او دوی ناکامورا مشهور په کاکامورا د افغانستان د خلکو په درد درمن او د دوی خدمتګار یاد کړ. ولسمشر غني دغه شان ویل چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا ټولې پروژې به د پونوم ونوموي. خاطر پردیس، ازادي رادیو کابل.
دغه غل ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو پخپل غاڼو کې د افغانستان د سوریو د غشان د ورسمشری د ټاکنو پاړه لیکنې خبرې کړي. دغه ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي.
سرخط خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، د هوا په سړېدو سوله بیا توده شوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، امریکا او طالبانو له شاوخوا څلور میاشتنی ځنډ وروسته پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړې. سر مقاله لیکونکي لیکي، دواړو خواوو د خبرو د پیل پخلی کړی، خو د بحث وړ موضوعاتو په اړه یوه خوله نه دي. سرخط لیکلي، امریکایي سرچینو د بحث وړ موضوعات د تاوتریخوالي کمول، اوربان او بین الافغاني مذاکرات خودلی. خود طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلی چې خبرې له هغه ځای پیل شوی چې لغوه شوی وي. خود سر مقاله لیکونکي باور بیا یو ریښتینی او تلپاتې سولې ته د رسیدو په خاطر تر ټولو مهم ټکی د دې پروسې لپاره د ښکېلو لوریو اراده، کلک دریځ او ریښتینولي ده. ویسانه دولتي ورسپانې هم په قطر کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکي، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. دواړه لوریو دا تایید کړ چې خبرې به د تاوتریخوالي پر کمولو متمرکز وي، چې بلاخره سولې او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلي، حکومت د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو په خبرګون کې ویلي چې دغه خبرې به له صفر څخه پیلېږي. په خوانې چې ترامپ لغوه کړي، نورې سر تر پایه باطلې دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا چې اصلي خبره څه ده، نن سبا به روښانه شي. خو د حکومت دغه دریځ دا ښیي چې دوی د قطر د پخوانیو خبرو له بهیر سره جوړ نه دي، بلکې په خبرې په ریښتینی معنا اصلا حکومت د سولې له خبرو سره جوړ نه دی. سر مقاله لیکونکي اشاره کوي، وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې طالبان د ترهګرو سرلاري بولي، معنا یې همدا ده. هشت صبر اسپانې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي، په سر مقاله کې راغلي، ټاکل شوی چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یوه پرانیستې ناسته کې د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره د کورنیو او یو شمیر بهرنیو څارونکو په حضور کې خبرې وکړي. په سر مقاله کې راغلي، د انتخاباتي ستونزو نه د وتلو لاره هم همدا ده. ورسپانې کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ډلو لخوا په دې تورن دی چې د قوانینو، لوایحو او طرزالعملونو پر بنسټ یې کار نه دی کړی، خو برعکس کمیسیون بیا وایي چې کړنې قانوني دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره، نو په دې صورت کې لازمه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندې د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې وکړي.
سامورزو غزنی ته د غزنی ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د خراب سړکونو لا حالت څخه شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې دولت دې ورته په دغه ولایت کې تیر شوی لوی لار یا ولسوالۍ ته تللي سړکونه ورغوي. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاری بیا وایي، د وسلوالو تهدیدونو او نامنۍ دغه سړکونو د بیا رغونې مخه ډپ کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکي او تر دغه ولایت تیریدونکو لوی لارو موټر چلونکي وایي، په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کلکې سر را ایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژوند بیزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بیزار کړی دی. داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي، بیا به اکسلیټر ورکوي، اوریز یې ډیر وي، د ژوند نه بیزار کړی دی سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر پټول بکس کرینچانه چوي، د خراب لارو وژده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله دو برابر لارو وژده سوي ده.
ولا مو ډیر سره تک یو 57 لارې پلاس ته کار راسي، ټول جامپونه دي، ټول لارې خراب ده، ورو موټر مصاب زیات دی، ورو ټول مشکلات دي. نو
دا په داسې حال کې د غزنی ولایت کې د کابل کندهار غزیدلې سړک او دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غزیدلې سړکونه کند کپر سوي دي، چې لامل یې د دولت له لوري د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري په ماینونو الوزول، او د موټر چلونکو له لوري تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کیږي. د دغه ځای اوسیدونکو له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لوی لارو موټر چلوي وایي، دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډیر په تکلیف دي، د جپل چکانونو ډیر په تکلیف، ډیر په تکلیف یو لږ نه په تکلیف، سپاس دغه لارې جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی دی یک کول سوالی ته د غزیدلی سړک کیسه کوي.
هغه سړک ډیر خراب شوی دی، لباین تللی دی، هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ شي او خدای دې امنیت راولي. نور څه شي غواړو
که یوې خواته د غزنی اوسیدونکو ته دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه